دا مشال اړې دا زاستاسو کوربا ګولې اعظم دا مشال اړې په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره دوا خبرونه لرو. لومړی دا مشال مرکا او دویمه دا مشال راډیوي مجله. په مشال مرکه کې مو حسیب خان ملما کړی دی. موږ د پښور کلین الاینس مشرانو کې دي چې دا سازمان د چاپیریال پاک ساتلو لپاره کار کوي. راځي چې په مشال مرکه کې د حسیب خان خبرې واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
دا مشال رادیو قدرمنو کو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې مهمو شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه ورسره په لومړي سر کې خبرې کوو بیا ورسره په موجوده حالاتو هم خبرې کوو خو په نننۍ خبرونه کې موږ یو داسې ځوان ته بلنه ورکړې ده چې په پیښور خار کې د چاپیریال یا د ماحول په اړه یو کمپاین پیل کړې ده چې ورته کلین پیښور یعنی صفا پیښور په نامه دا کمپاین چلوي د دې مهم غړې دي محمد حسیب خان سره به خبرې کوو او لومړی سر کې وته د غې د زده کړو په اړه خبرې کوو بیا ورسره په دې خبرې کوو چې ولې دا دې خبرې ته غراغلي چې داسې یو کمپاین پیل کړی دی چې د ماحولیاتي غسر تړون لري. محمد حسیب خان تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. حسیب خان کلګز منګ اوریدونکو ته وایي چې تاسو زمنګ زینی خبرونه کې هم راغلی د یو ځوان فعال په هیڅ معنی هو که لمړی راتوي چې د خیبر پښتونخوا کوم سیمه سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړی دی.
اول خو تاسو د مشال ریډیو یو جهان مننه د رابللو لپاره. زما نوم محمد حسیب خان دی. څنګه تاسو ته پته ده زه سه کوم ژوند په خبر کې کوم.
ښه
بنیادی تعلق ما د پښتونخوا د سیمې د صوابۍ سره دی. ژوند جواک او زیبن هم د پېښور ده او دا خار مخفل کړی دی.
ښه او زده کړې اوس هم تاسې زده کړې کوئ که نه؟
بلې زه خو اوس په دې وخت باندې هم د ماسترز سټوډنټ یم او کانفلیکټ او ډیولپمنټ سټډیز کې کوم او بنیادی طور باندې مو هم په سیاسیاتو کې په پولیټیکل ساینس کې مو بیسټس ډیګري ترلاسه کړې ده. اوس ماسترز مو کانفلیکټ انالیسس کې کوم.
ښه نو دا راته وایي چې ولې مو دا محسوس کړه د کلین پېښور په نامه باندې چې کوم تاسو دا کمپاین پیل کړی دی او له ډېرې مودې راهیسې که دې لکشانی هغه راته وایي چې د دې مقصد سو څنګه ملګري راغونډ شوي چا وهڅولې ادارو سره چا تاسو سره رابطې وکړې که نه تاسو خپله دا خبره محسوس کړه؟
بل څه داسې ده تاسو په یو چاپیریال کې ژوند کوئ. دا چاپیریال ستاسو پر وجود او پر خیالاتو باندې ډېر ژور احساس راغورځېږي. نو زه څنګه چې پېښور داسې ښار ده چې دا یو ډېره فراخ لمن لري د پښتونخوا لکه د بېلابېلو برخو نه دلته خلک راغلي دي او ژوند کوي او دوی ورته ډېره پراخه سینه لرلې ده. نو ما کې محسوس کوله چې مونږ لوېدو په دې ښار کې ډېر داسې بدلونونه راتللي یو خو مونږ د ترهګرۍ سره مخامخ ولو. نو مونږ پوهېدو چې دا ماحول چې دی دا مونږ د مشرانو وي چې پېښور ته د ګلونو ښار ویلی شي او پېښور هم چې دی دې ته به د دې یو ماحول چې د هغې ښکلا وه او دلته به د ډېر لرو نه خلک راتلل. نو مونږ ویل چې دا هغه پېښور دی چې که مونږ ته مشران وي که دا هغه پېښور دی چې نن زده کې به می چاودنې کېږي یا پکې د ترهګري ده. نو موږ په خپل ځان د دازن ځان نه پښتنه کوو ملګري چې سره ناست چې را دا کم پېښور دی باید چې دا مونږ وسو پېژنو. په دې کې چې مونږ کتل نو ماحولیاتي یو بدلون هم را روان و. تاسو ته پته ده چې کلایمیټ چینج د فینومینا چې دا خو مخامخ راتله خلکو به ویل چې بارانونه کېږي. دې کال بارانونه وشو تېر کال باران نه دی شوی نن به د باران امکان شته دی باران به نه کېدل ګرمي سې واقع دله یخنۍ. خو بیا اخره کې مونږ په دې ورسېدو چې په ماحول کې کړکې چن ثوب ډېر راغلو مونږ چې برا نور ته کتل یا برا مونږ
هوا باندې رځتا ککړه باوا مطلب
ډېر زیات دي لکه هر یو کس په توخېدو زکام به وو. چا دې طرف ته خیال نو چا به ویل چې یار توخېګه مو زکام مې دی په هر کور کې به کس ولو. نو بیا چې مونږ وکتل نو مونږ چې یا مکتب ته شو یا سکول یا کالج ته نو په دې هوا کې وداسي یو بوین غونټه کې او لګي به وو تاسو پتا په خبر کې چې اوس خو بیا ټی جوړ شو مخ کې بدا ګاډي او بګنه او دې کې بد باړېوال بسونه بچلې د ویګنې به ورښې به ګاډي بو اغه نه به یو دوګي خطو
بالکل وو
هغه په لاس د په خبر په ماحول کې ډېر بدلون ناغلو مونږ ته پته لګیږي چې د ماحول کې یو ښکانو ماحول کم شو ګرمي سي واشه وو خلکو به ویل چې را د نور تاو نشته دی یا چې با مخکې به داسې وو چې بټرفلایز یا تیسیانې به وي رنګارنګ هغه به پکې برډس به پکې یا مرغې به پکې هغه بیا کمېدل شروع شي نو مونږ ته پته لګېده چې یاره دا انوایرمنټ کمې دی بوټي ورځ تر بله ختمېږي اربنایزیشن فینومینا را روانه ده
بل طرف ښاروالي چې څومره زیاتېږي نو هغه نه شینکې او هغه چې دی هغه کم تیاری چې کم ونې دی یا کم گرین بیلټ چې وته ویل کیږي نو هغه لمنځه تلو وا
دا خبره یقینا ډیره مهمه ده ګل صاحب چې د پیښور کې چې کله تر هغه شروع شو د پیښور مختلف بلابل سیمو نه مخ کې د سوات نه بیا د وزیرستان بیا د بادور نه خلک پیښور تر استانه شو چې خلک راغلل دای د پاره بیا د رهایش سامان کول وو دای د پاره د اوبو سامان کول نه پیښور ورته تیار نه وو او لکه دې باندې یو ډیر بوج راغی نو هغه د پاره بیا چې کمزوري ځمکې وي یا پکې کرب کېدو هغه ځمکو کې آبادیانې وشوي هغه د لاسه په ماحول باندې یو ډیر داسې ژور تاثیر راغلی چې ما ته نه لګي د هغې اثر نه موږ اوس هم محسوس کړی دی ځکه چې انسان راځي هغه سره خپل ځان سره پوره د هغه ضروریات وي هغه د ګاډي ماحول وي هغه غواړي چې هغه ته د تربیت یا د علم یا د ګاډي یا د صحت یا نور ذمهواریانې وي دا په دې باندې د پیښور ښار کې هغه کمرشلایزیشن هم وشو ځکه چې پلازې جوړې شوې کورونه جوړ شو بغیر د پلاننګ د لاسه آب او هوا په باندې ډېر یو لوی اثر راغی
خو تر
کومه زیات
هغه خدا هغه خدا مونږ خبره کوله چې تاسو ملګری دا خود دا وجوهات چې تاسو څنګه بیان کړل خو دا ملګری چې په کم کم سیمه سره تعلق لرلو او څنګه تاسو غونډي وکړلې څنګه مدا خیال ذهن ته رالی چې او دا نوم هم څنګه بیا خوښ کړلو
دا څه وې چې مونږه مخکې خپل چې کم ملګری نو مونږ په دې باندې سوچ کاوه ملګری په چیرې رايو زې شول چیرې دا اوس چرته لاړ شو ځکه چې مونږ وی چې دا څه دې ته وشو چې څنګه وي چې لکینو دا ګوګر زو مونږ ته ودا څه دې ډېر کم محسوسې دې مونږ ته مونږ ولاړو چې راي یو رستورانت لاړ شو خوراک څه کو مونږ وی چې سترګو د پاره ماحول د پاره څنګه کې خو چې سړې په واکو کې یو ګرځي ماحول باندې وجود باندې خاص سره وځي موږ ملګرو دا سوچو کو چې یو تاسو یو ټولنه جوړ کو چې د سیول سوسایټي یو بنیاد کې خودلې شي ځکه چې سیول سوسایټي نه بغیر نشي کې د خلکو کې دا شعور بیدار شي او چې څوک په خلکو کې شعور نه بل څه نه حکومت باندې فشار نه راوي چې هغه څه ګمره پر کې چې موږ خپل ملګرو کوم مونږ به دا یو هڅه وکړو چې مونږ به یو په خپل نسې کې په ولنې ظلمو داسې یو لاریون وکړو یا واک مو وکړو چې کم کې مونږ ټول استادان د ټپو هانو یا د نور کم ملګریو چې کم د میډیا ملګریو مونږ په پېښور یونیورسيټي کې سټوډنټان راوځي کړو مونږ یو بینر لاري چې پېښور کلین ایئر الاینس مو یو بنسټ کې خود کلین ایئر الاینس دا څه شي چې دې کې د پېښور ټول خلک مې شته چې کم مختلف پروفیشنز نه دي کې وکیلان هم شته یک ډاکټران هم دي پای کې استادان هم دي پای کې زمون په شانتي د خیال هم دي او جرنالستان هم پکېستا موږ بیا د پېښور شکم چارواکي او هغه سره مو په دې باندې غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته دا په هرات کې په پېښور کې و ماحول کې کړتیا څومره ده مخکې څومره ورځ تر بل په دې کې څه سيزونه دي چې هغه د دې زیاتوالي کې سبب جوړي بیا موږ د پېښور کلین الاینس د بنسټ لاندې یو رپورټ تابع وکړه چې کم سټېټس اف ایئر پولوشن ان پېښور دی او هغه د پاکستان پر اساس اولنی خپل رپورټ چې کم د یو خار پر خصوصي هغه باندې شوی دی نه په پنجاب کې شوی خو د پنجاب عمومي صوبې باندې شوی دا د پېښور پر اساس اولنی شوی او په نوم ته ډېر معلومات دا شو ګل صاحب چې په خبر کې تر ټولو زیاته مسله چې واغله ترانسپورټ دلاره ښه چې دلته کې ډیر داسې و چې ګاډي به د کراچۍ یا د لاهور نه مخال کو خرڅ کړل نو هغه بل تنه چې کمزور نه بدل تراغله لو دلته نه پکې کار شروع شو لکه یا مستې شو یا رکشې شو یا نور داسې کار ګاډي شول ځکه دلته د خلکو دومره وسنو دومره ګران ګاډي نشو اغوستي.
نو هغه ارزان ګاډي حاصل خو په دې ونه پویدل چې د دې د ماحول ته څومره تاوان رسي.
بالکل ځکه چې د شعور خلکو کې نه وو، د خلکو دا پته نه و چې زه دا ګاډي چلو او ځین چې کوم لوګي راوځي دا زما پر صحت باندې کوم اثر راوباسي. نو موږ پر اورونه مسله هم دا و چې خلکو د پاره د شعور څخه یو مواد ولرو چې خلکو ته وویل چې دا مسله چې دا جوړي چې کوم راپور مخور کو دا غینه پس بیا به خلک عمومي شعور راغی چې یاره د ټریفیک په لارې دا مسله جوړیږي، د انډستری یا کارخانو د لارې جوړیږي، یا پېښور کې د بټو چې کوم کې موږ وته وایو خښتې پکې جوړیږي هغه سره دا ایشو جوړېدا، یا پېښور یو مونږ ته دا خبره نه و معلومه چې پېښور کې ډېر داسې ځوانان چې کم ته کې د ګیس نه لري خلک، نو هغه خلک چې اخلی پخلی کوي هغه بلې
خشاک دا استعمالي بالکل وو
او هغه زنانو د پاره هغه خشاک چې کوم اور بلېږي هغه د پاره ډېر خطرناک محسوسېږي. خو هغه زنانو تم نه پته و نه کوروال ته پته و ځکه چې هغه سره د مور باندې هم ډېره سره جوړېږي چې کوم د مور په ګېډه کې ماشوم په هغه باندې هم نو چې یو ماشوم د زیږېدو نه مخکې د بیمارو ښکار شي نو یو ناروغ ماشوم یو ناروغ شهري چې دی هغه یو صحتمند د ماشوم نشي جوړولی.
بالکل بالکل
تقریبا
حسیب تاسو سره به دا خبره تر جاری ساتو. څنګه تاسو ویل چې د شعور خبره موکړه او بیا د رپورټ په حواله مانی په دې هم تفصیلي خبرې کو، خو اوس یو ورکشن د مالو او د دمې رستو به همدغه خبرو ته ادامه ورکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال دونکو په مشال مرکه کې را سره محمد آصف خان چې د پېښور کلین الاینس یعنی د دې د بنسټ ایښودونکو کې یو دی غره سره ملمه دی او د دمې مخکې موږ خبره کوله د رپورټ چې په لومړي واري په هوا کې د ککړتیا په اړه مانی یو رپورټ خپور کړی وو په پېښور کې او ځینې داسې معلومات یې خلکو ته ورکړل چې مخکې په نو خبر او د شعور خبرې هم وکړه چې په عمومي توګه په پښتنه ټولنه کې د اقلیمي بدلون یا د موسمیاتي بدلون په اړه مانی ډېر کم شعور دی، خلک یې اوس هم هغه نه مني. او حسیب تاسو خبره کوله د مینه مخکې هم چې دا غو رپورت کې تاسو هغه خبرې په ګوته کړلې چې خلکو ته معلومی نه وي او هغه رستو خلکو ته دا خبرې معلومی مشوي او نو تر څومره حد پورې خلکو په هغه ساسو لارښوونو مانی گایډلاینز مانی څومره حد پورې عمل وکړو؟
جی لکه مونږه ورته ګورو نو څه حد پورې شویم دي او دا مسله چې دا دومره جوړه ده چې وخت په غواړي کوم لکه څه پورې چې مونږه وکړو نو د ګاډو د اګین چې کوم لوګ وی راوځي باغې باندې د ټرافیک څخه کم چارواکي وغې سره مونږه ناشته وکړه نو هغه کوشش وکړه چې د کم دا ګاډي چې ډیر لوګي وباسي لکه چې دې کې داسې مزدې وي یا رکشې وي چې کم هغه باندې هغه کرایګن وکړو او دا مسله چې دا تر څو حد پورې میډیا په دې کې ډېر لوی کردار دی چې میډیا چارواکو چې په دې باندې خبرې ترې وکړي بیا مو په دې باندې هغه سره ناستې وکړي نو پرمختګ شوی دی. ګل صاحب خدا څه ده چې دا مسله چې دا دومره ژوره ده چې په دې کې څومره کار وشي نو هغه لا فلحال کم دی ځکه چې ګورمنټ هغه ایشو چې دا هغه
پختونخوا کې په دریم وار د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او دوی د سیلګری یا د چاپیریال په اړه مانی ځینې اقدامات هم کړي دي او ډېر مونږ وګورو په دې تیرو کلونو کې سونامیټری په اړه مانی د ونو لګولو په دې اړه مانی نو هغه ټول اقدامات ستاسو په نظر مانی هغه څه ګټه وکړل او کنه؟
جی لکه تر سو پورې چې د بوټو لګولو یا د موسمیاتي بدلون په اړه چې کم سنجیدګي ده د دې خو چې څومره ستاینه وشي دا کمه ده چارواکو په حساب. خو څنګه چې تاسو ما ویلي چې لکه د یو بوټي لګولو سره دا مسله تر ځکه نشي حل کېدی چې بوټي لګولو سره تب هغه تاثیر کمږي خو چې کم هډ سورس د پولوشن دي چې سو پورې تا هغه نه کنټرول کړي
مسلې چې کوم سرچینه ده هغې ته رسیدل او هغه حل کول
شک نشته چې د بلین ټری سونامی یا داسې نور د ماحولیاتو په اړه چې څومره هم کار وشي ځکه تاسو ته پته چې یو ویشتمه پیړۍ سره دا د موسمیاتي یا د ماحولیاتي بدلون کړکېچ دی او چې حکومت که نن په دې کې یو روپۍ یا څومره انویسټمنټ کوي لس کاله پس چې دی هغې په لس وارې موږ ته ګټور ثابتېږي. خو تاسو ته په پته هم د حکومت خپل څه ترجیحات وي څه سیاسي ترجیحات وي او هغه ماحول سره سمې خوري نو ښه ده. خو کله کله داسې وي چې حکومت سره د مالی او د بودیجې هم کمی وي خو د بوټو لګولو دا یو ښه اندام د دې باید ستاینه په کار کړی شي. خو د ماحولیات یعنې بدلون چې دا یو دومره کړکېچن کار دی پیچیده چې په دې باندې پوهېدل کې لا وخت بلکې ځکه چې حکومت چې دی ماحولیاتو ته هغه سي
ماحولیاتی بدلون په اړه مانی که منگو گورو دا پاکستان وفاقی حکومت هم تیر چکم اطلافی حکومت وو هغوی هم سو سو وارې چې کله سیلابونه راغلل نو نړیوال کانفرنسونه هم د پاکستان په اړه مانی وشو او پاکستان دا یو دریز هم درلودو چې د ماحولیاتي بدلون د وجې تر ټولو زیات اغیز چې دی هغه په پاکستان مانی په هغه هیوادونو کې شامل دی چې ډیر زیات بدې اغیزې پې کړي دي. نو که موږ وګورو خلکو کې څومره شعور دی د ماحولیاتي بدلون په اړه مانی او هغوی د دې پوهاوي لپاره څومره ساس خبر خو صحیح دی چې ډیر کار پکار دی خو څه داسې اقدامات دي هغه ټوس یا سالډ هغه پکار دي چېره خلک هغه ومني او ورله کار هم وکړي؟
دا تاسو ډیره مهمه خبره رامنځته کړل چې داسې ده چې د حکومت یو خپل یو دریځ دی په نړیوال کچ باندې خو چې بیا موږ ګورو په کامی کچ باندې د حکومت هغه دریځ چې دی هغه عمل سره ثابتېږي که نه دا موږ ته ښکاره کېږي. تاسو ته دا خبره پته مې چې په پاکستان کې د فارسټ یا د جنگلاتو تر ټولو زیاته لویه برخه د پښتونخوا په خوره باندې ده. خو تر کومه پښتونخوا کې ګورو په دې کې د ملکند سیمه چې تمرا ملکند ډیویژن یا هزاره ډیویژن چې ده په دې سیمه کې تر ډیر لوی کچه پورې بوټي دي. خو هغه بوټي چې ده د هغه فارسټ چې ده کټینګ هم روان دي او چارواکي دین خبر هم دي د دیر یا د کومرات سیمه چې وا دا مخکې د پښتونخوا د سیلګرۍ سیمه کې نه خو وسته پښتونخوا کې د سیلګرۍ لپاره حکومت ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي خو سیلګرۍ سره خلکو د بوټو نه هم کټوالو یا د بوټو نشتوالو سره مخامخ شوي. موږ تر روزانه دا خبرې راځي چې چارواکي په دې کې ککړ دي چې حکومت او د سترګو لاندې سمګلنګ روان دی بوټي کټ کیږي او دا داسې ونې ګل صاحب چې دا سل یو نیم سل کاله عمر لري او دا ونې رسته په شپه کې کټ شي سهار هلته نسمګل شي او بیا په دې باندې فرنیچر جوړېږي یا یو شی یا بل شی. نو که یو طرف ته موږ ګورو د بلین ټری سونامی دا ښه کردار دی خو چې بوټي کټ کیږي د هغې په ماحول باندې لوی اثر دی. نو حکومتي چارواکي چې دي پېښور یا اسلام آباد کې چې کوم میشته دي دا خبرې خو ښه دي خو که موږ ګورو نو په لرې پرتو سیمو کې چې کوم ځنګلات دي د هغې کټایا د ختمېدو چې کوم ریشو ده هغه یقینا داسې ده چې انسان چې دی ډېر د غبرګون سره مخامخ کړي.
بالکل څنګه تاسو دا خبر وکړه چې د دې اثرات په راتلونکي کې هم ډېر بد دي په موږ ګورو ستاسو چې کوم معلومات دي زه اکثر ستاسو دا پاڼه هم ګورم تاسو خپل وب پاڼه هم جوړه کړې ده پېښور کلین الاینس په اړه مانی او د پېښور خار هغه سیمې تاسو به کوته کړې دي چې په کوم ځای کې تر ټولو زیات هوا ککړه ده. نو او کوم ګورو د هوا د ککړتیا چې کوم نړیوالې ادارې دی انډیکس دی په هغه کې پېښور خار هم تیر کال چې دی هغه سو واري شامل شوی. لاهور خو تر ټولو زیات هوا چې واغه ککړه و د هند نوی ډیلی نه رستو. نو څنګه ګوري د پېښور خار کمی هغه سیمې دي چې هغه وس هم دادی چې کار پکې پکار دی او هغه خلق و هم ساسي غوري د غزي اوسیدون کې زینی کې دي چې ساسي د پیغام د لاري هغه په دې معنی لکشانې سره سوچ او فکر وکړي.
دا څه ده چې ترټولو نه اول خو مونږ خبره مونږ کړه چې دا شعور نه بغیر ممکن نه ده. په انفرادي کچه چې مونږ څو پرې ګامونه پورته نه کړو، د حکومت ناغه سي حسي ګنه، د حکومت قانونه چې دی هغه باغه سي مونږ ته ګټور ثابت شي. په خبر یو داسې چیلنج سره مخامخ چې دی کې ان کنټرولډ اربنایزیشن ورته مونږ ویل شو.
د ان کنټرولډ اربنایزیشن زه خطا کې ګم نه، ما به تصحیح هم کا. د دې دا مطلب دی چې کم ودانی دی، کم نوی ودانی جوړیږي په هغه ځمکو باندې چې کم د کروندې دی یا د داسې دی چې د شینکی هغه باندې یا د ښار د پراخوالي،
ځکه داسې ده چې د هوا او د هغې آب و هوا خپله یو قدرتي لاره وي. تازه هوا په یو لاره راځي او هغه ځان سره ککړه هوا وباسي بیرته. خبر کې اوس دا مسله راپورته شوې ده چې دلته کې د یو خو د خلکو سره د اوسېدو د ځای دپاره کمې دی، خو دویم دا چې دی دا یو پېښور چې دا یو سر خاص هم دی، نو په دې باندې رش هم ډېر دی. نو ډېر داسې لکه تاسو پېښور کې یو سیمه ده چې ورسکروډ نومېږي، په هغې کې به مونږ کتل مخکې چې مونږ یو 15 کاله مخکې شو چې هلته به مونږ ته پټي هم ښکارېدل. په پټو کې به چا به سپاک کرلی و، چا به پیاز کرلی و، چا به غنم کول.
بالکل لږ به چې د ورسر روډ نه مخکې شوې نو بیا به ټول پټي به وو.
بالکل همداسې نن چې سړی ورشي دي صرف او صرف تاسو ته به سیمنټ باجري او خښته ښکاري. نو د کائنات یا د نیچرل یا د انوایرمنټ یا د ماحول چې دی هغې هم خپل څه تقاضي وي. اگر انسان لپاره چته پکې چیر چاړ کې ترغه پورې شتا ته نه پته چې د دې چیر چاړ په انسان باندې کم تاثیر را روان دي. نو یو خود ابو ډیر لوی مسله جوړ شو ده. ګل سید دو بو په خبر کې د ډیر پخکته کړی دي او دیم چې کمی وب د مون سره موجود دي دا کې چې کم په خلکو باندې تاثیر دی، ځکه هغه کې ډیر خاوب ډیر تراغلی دي. نو خلک چې وبس کې او هغه سره د غي مختلف بیمارو سره مخامخ دي. نو یو خو د ورسکروډ داسې مشوا دویم د پېښور د بل غاړه ده چې رینګ روډ ورته مونږ وایو. په دې باندې هم مخکې به وشي هلته به تاسو به د شپې چې تلین تاسو به معلومه ده چې یو تازه هوا به چلېده، یو یخ هوا به پېښور ته رابخله. دا داسې وي ګل صاحب چې یو ښار کې مختلف ځینونه یو داسې ځای وي چې په هغې کې کمرشل ځای وي، هلته کې خلک کاروبار کوي، هغه ځای کې دوړه وي او بل داسې وي چې هغې کې اونی وي یا د کروند وي، نو هلته کې تازه هوا وي. نو دا یو سایکل چلیږي، تازه هوا او د کړکیچن هوا دا یو بل همي. خو چې دا ټوله ځمکه چې وي دا د کر نه وتلې شي او هغه پخه شي، نو خلکو سره بیا د تازه هوا د پاره څه ځای پاتې نه شي. نو هغه په اک کې ښار کې بیرته تاویږي را تاویږي تر څو پورې د پېښور هوا اوس داسې شوي لکه چلته یو هفته باران اونه شي پېښور د اوسېدونه وزي، ځکه چې هغه ماحول کې دومره کړکیچیا جوړه شي او خلکو ته مخکې به ښکارېدل نه، خو اوسې خلک کولی شي چې هغه پوزه کې هغه سا واخلي. نو کس پوه شي چې یاره الله دې وکړي چې باران وشي. نو مونږ اوس له بده مرغه د باران په تمه ناست یو د پېښور چې د حکومت د لاسه، ځکه دی کې تر ټولو لویه مسله دا جوړه شوې ده چې پېښور کې که ته کاروند کې نو تا ته ځمکه دومره ګټوره نه ده، او که ته چېرته یو ودانۍ جوړه کې نو تا ته ډېرې پیسې د میاشتې رابخي. نو دا له بده مرغه خلک کوشش کوي چې ځان ته د کاروند ځمکه وباسي او هغه د کنکریټ سره مخامخ کې. نو مونږ ته خو ټیک ده چې نن یا سبا د څو کالو دپاره راته نقدي یا راته فاینانشل
نسل لپاره دا یو ګټور نه دی. بالکل حسیب خان، دا پروگرام د پای شی بی هم دی. په اخر کې ساسي غږ زمنګ په ټولو سیمو کې اوریدل کیږي، په قبایلی ضلعو کې هم اوریدل کیږي، په خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې او په بلوچستان کې هم. دا یو فعال په هیڅ معنی او تاسو یو داسې کار شروع کړی دی، نو هغه ته وستا سه پیغام وي او په ځانګړي توګه معنی دا ماحولیاتي چې دې کم بدی اغیزی دی د دې اثرات کمول لپاره په کار سره چې دا خلک وکي او پاغي عمل وکي.
اول خو مونږ خپل لکه دا مې چې دا شو لاندې پیدا کو چې دا نه نه دا خاور چې دا زمونږ د راتلونکي کول مونږ سره یو مانت ته دا او د اوسېدو قابلیت بیرته جوړ کړئ شي. او دویم خبره دا ده چې مونږ خپل د کم چې روزانه مونږ چې کم خوې کو په کې دا بدلون پکار دی چې یو خو چې مونږ چې زه په خپل هم کوشش کوم چې مونږ یو کس ته کور راوځو چې د پنځو کسانو سیټ مونږ پکې یو کس ناس یو ګاډي او دا غي چې کم تیل سوځي کې کاربن فوټپرینټ ډېر زیات دی. نو باید چې مونږ کوشش کوو چې څومره راوځو یا خو ماحولیاتي لټکې لپاره د سایکل استعمال وکړو. دا زمونږ لپاره ورزش ته پام ډېر ښه دی، ماحول لپاره هم ښه دی. زمونږ سره د ګاډو نه علاوه بل ذریعہ نشته. نو باید چې مونږ خپل بیهیویرل چینج راوړو،
رویو کې بدلون راوړو.
هغه نه بغیر ممکن نه ده، ځکه چې دا نن سبا چې کوم ماحولیاتي بدلون دی د دې اثرات چې زمونږ له وسنه بهر روان دي. دریم اکار دی باید چې مونږ خپل د پېښور پینر الاینس چې دا کوم دا مونږ د پېښور د هر وګړي څخه پېښور نه صرف د پښتونخوا د ټولو خلکو لپاره دا مونږ غواړو چې د مونږ سره ملګرتیا وکړي او مونږ د سیول سوسایټي د لارې حکومت ته دا وختنه موږ وغوښتل ته دا ډاډ ډیره نه ورکو که تاسو حکومت چرته د ماحول د خوالي د پاره قانونه پورته کړئ نو موږ به په مټ ولاړ او که چرته هغې کوشش کوي چې یاره د داسې ګټو د پاره چې ماحول ته زیان رسېږي باید چې مونږ د هغې لاسنیوی وکړو یا خپل غږ ورته ورسو. مونږ دا ټوله نه غوښتنه کوو چې مونږ سره ملګري شي، ځکه چې دا د راتلونکي کله روښانه سبون لپاره ډېره زیاته مهمه ده.
حسیب خان ډیر زیاته مننه چې په مشال مرکه کې مو برخه واخیستله او د ماحولیاتو او د دې اثراتو په اړه مو ډیر ګټور معلومات زمونږ اوریدونکو سره شریک کړل. ډیر زیاته مننه تاسو.
تاسو ډیر زیاته مننه د وخت را بخښلو لپاره.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پېښور کلین الاینس فعال او بنسټګر محمد حسیب خان خبرې واوریدي. په همدې ځای د مشال مرکه رانغاړو خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درس رخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال مرکه تاسو واوریدل او زرته بل خبرونه د مشال رادیوي مجله لرو. د مشال رادیوي مجله کې ودان عثمان خیل میلمه دي. د خبرونې کوربه نجیب امیر دي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل کوربه نجیب امیر سلامونه قبول کړي. نن را سره په خبرونه کې ودان عثمان خیل میلمه دی. ودان سیب سره موږ په خوم خبرې کړې وي او زه تل د خبرو تګ یم نو زه غواړم چې بیا ور سره خبرې وکم. ودان ستړی مشي، خدای دې راوله.
ډیره مننه نجیب امیر صاحب، تاسو ته هم سلامونه او د مشال ریډیوي مجلې اوریدونکو ته او بیا په خصوصي دوګه د مشال ریډیو اوریدونکو ته هم زما لخوا ډیر ډیر سلامونه. تاسو ښه نجیب امیر صاحب ژوند ښه دی؟
مننه د الله پاکستان د موسم خو یخ شوی دی. ستاسو شاعري څنګه ده؟ یخه ده که ګرمه ده؟
یاره شاعری خو کوشش کوو چې یخېدو ته پرې نږدو، ځکه چې شاعری تودا مزه کوي. موسم خو بالکل ډېر یخ شوی دی، نو بس دغه لړی ورته وایي، دغه راخورې دي په هر طرف باندې او دومره زورورې دي چې لمر یې هم مقابله نشي کولی.
صحیح، په لړه باندې دې کله شاعری کړې ده کنه؟
یاره نه، په لړه باندې مې شاعری نه ده کړې.
صحیح، ګوره نقل مې درک کړ، راتلونکي غزل دې لیکنو دا پکې یادولی شي کنه؟
یاره نو دا پکې یادولی شو، خو مونږ وایاسې نه چې دا لړې داسې بې وفا غوندې وي، دا زر ځي، مونږ وایي بیا به هم غزل پاتې وي او لړې به تلي. هغه خو بېله ده چې مونږ چا پسې هم غزل لیکو، هغه ځي.
اوس کوک د خیاله ګرځه چې جانان مې درته وایي کنه؟
بالکل عبید صاحب. وی
نو ودان صاحب، کوم موسم کې ډېره شاعری کولی شئ تاسو؟
زه په هغه موسم کې شاعری کولی شم، نجیب امیر صاحب، چې په کوم موسم کې زه بیخي د چا خبره لایا یا ما یا فری ورته ویلی شو چې بس زما کار نه وي، نو زه شاعری کولی شم. چې معمولی کار مې هم په سر وي، نو څکه ډېر وړوکی ولی نه وي، خو بس بیا مې سوچ فکر ټول په هغه خپل کار کې وي او بیا دې شاعری ته نه یم راوزګار. نو چې کله زه فارغه یم، نو بیا شاعری کولی شم، هغه که هر موسم وي.
یعنی شاعری هم د سړی نه، هغه د سړی بهترین وخت غواړي، کاغه در سره نه وي نو په بل وخت کې. دا شاعری هم داسې لکه نازول محبوبا مثال لري کنه، ته وخت ورکې نو هم وخت
باور وکړي. باور وکړئ نجیب عامر صاحب، دا زه د ملګرو ته وایم چې کله هم ستاسو ذهن بیخي فری نه وي، نو په بعضی ټیم کې خدا سي وشي چې یو څه ټکی یا یو څه کیفیت په انسان داسې راشي چې هغه به ځان ته راودري او هغه کوم کارونه چې یاد نه ټول پاتې کی. خو دغه سي کیفیت کله کله په یو شاعر باندې زما په خیال راتلی شي، او باقی چې سړی غواړي چې یار زه څه شعر ولیکم او ځان ته ماحول جوړ کړم، نو هغه بیا ضرور وخت غواړي. او کله هم چې سړی وخت نه لري، نو بیا شاعری نشي کولای، ځکه چې شاعری دپاره زما په خیال ذهن داسې په کار وي چې په هغې باندې څه بوج نه وي، د هغې سره څه غم نه وي، څه فکر نه وي، او ذهن دې ته تیار وي چې بس ته ما ته څه وایې نو زه راوستی شم ستا دپاره څه ټکي، څه الفاظ، څه خیالات او څه احساسات.
تاسو څه ګڼئ د ښې شاعرۍ لپاره لوازمات څه څه دي؟ خیال دې ډېر اوچت وي، لفظونه دې ډېر خواږه وي، موسیقي دې ولري، که څه بل څه دې پکې وي؟
نجیب عامر صاحب، دا کوم سیزونه چې تاسو یاد کړل نو دا ټول ضروری دي، خو زما په خیال زه وایم چې الفاظ هم ډیر ضروری دي، ځکه چې کومه خیال چاته سرګندو نو دغه الفاظو په بنیاد باندې هغه خیال مخې ته راوړو. که خیال ډیر هم خوي خو چې الفاظ دومره دلچسپ نه وي، آسان نه وي، روان نه وي، نو بیا به هغه خیال مونږ راوړو، خو خلک به د هغه خیال باندې خو به زه چلو پوه شي، خو خوند به ترې وانخلي. او کله چې ترې څوک خوند وانخلي، نو بیا هغه د هغوی په ذهن کې یا په فهم کې پاتې نه شي. چې پاتې نه شي، نو بیا یې زما په خیال څه معنا ونه لري، بس د هوا سره یو څه خبره تیره شي. او الفاظ زما په خیال بهترین کارول دي. او کله هم چې مونږ د یو شاعرۍ موازنه کوو او وایو چیرې دا ښه ده او که ښه نه ده، نو د هغې الفاظو ته مونږ ګورو چیرې په دې کې الفاظ کم ټکي کارول شوي دي. نو زما په خیال خیال هم مضبوط پکار دی، او الفاظ هم روان او ساده الفاظ پکار دي چې عام سړی او خاص سړی، تعلیم یافته سړی او بې تعلیمه سړی، هر څوک پرې پوه شي.
ودان صاحب، داسې ولې کېږي زه چې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم نو لورایه پکې راته ښکاري لکه موسیقي پکې پرته وي، لکه دا چې ترنم کې دغه غزل لیکل شوی د زنه نورو شاعری چې وی بیا غل لستلو کې خو مزه کوي، خو هغه موسیقي پکې زه نه وینم. آیا ځنی شاعران په شوري توګه کوشش کوي چې موسیقي پکې راول یا په ترنم کې په اصطلاح دغه غزل ولیکي، په زمزمه کې ولیکي؟
دا سیدا ما ته چې کله غزل مشکل شي او زه به وایم چې لکه نه را جوړیږي یا زما ذهن نه را جوړیږي، نو زه بیا هغه په څه زمزمه کې او چې زه په زمزمه کې شروع وکم، نو کله کله په کې داسې هم وشي چې په روانه کې روغ غزل چې کم دی نو هغه را جوړ شي، او زه پکې اډولا زه به وایم چې اډولا دمه پکې ونه کمه او روان پاتې شم هم په هغه زمزمه کې. نو شاید چې وجه دغه کېدی شي چې ځینې ملګري کولی شي چې هغوی ترنم کی شاعری ولیکی، او داسې هم کی دیشی د یو صحاده پوری په یو وخت کې ما هم کوشش کوو چې رزه د شعر ولیکم چې باغی کی د موسیقیت وی، خو زه به وایم چې ډیر کم شاعران داسې دي چې هغه د موسیقۍ یا د ترنم یا د زمزمې په رموزو باندې پوه دي. نو که موږ سایل صاحب نوم یادو نو د سایل صاحب شاعري هم ښه ده، الفاظ هم اسان دي، خو د هغوی د زیاتو شعرونو یا د زیاتو غزلونو او سندرو ویلو وجه دا ده چې هغه سندرغاړو ته یوازې د هغوی شاعري نه ده میلاو، بلکې د هغې سره یو تیار طرز یا تیار کمپوز هم ورسره میلاو دی. هغوی له دغه هنر ورزي چې هغوی خپل یو غزل طرز هم جوړ کړي. نو وی پزینی شاعری کی موسیقیت وی او پزینی شاعری کی نه وی، او په بازه ټیم کې چې کلم ز وغواړم چې یو شعر له طرز ورکم نو بلاز لپی وچو ما خوان نکی. بعضی یو شیر دا سیوی چه اغا زخپل یا دا بلچه اغا زرا واخلم اغا داریک پا خپل جول شی، نو مونگ دا هم ویلی شو چه پا زین شایره کی ترس دوران دین خپل پروت بی اغا که پا زمزمه که دی کلی شوی بی او که دا سی دی کلی شوی بی خو اغا خپل یو ترس لری.
سی خود شایر پا زین که چه کم ترسی و دان سیب دا خو با یو زور ترس بی پا اغا ترس که با کی دشی نور سندر ویل شوی وی. ضروری نه ده گینی چی یو کمپوزر ده کینی و ده غزل تا ده یو نوی کمپوز چی تروسه نه ده جوڑ شوی آغا ده ورته جوڑ کی؟
دا بلکل ضروری ده، دا بیخی ضروری ده. عموما کله چی مونگا شاعران یو غزل لطرز ورکی نو شاعران اکثر دا سی وی اوس خود یلکانو کوشش شروع کرده ده چی یو چه سندری هم وی لکه زما پشانی دا شاعری سره سره، خو زیات خلک داسې دي چې هغوی په موسیقۍ نه دي پوهي. خو بیا پکې کدا تپوس مونږ چرته کې د یو موسیقار نه وکړو نو شاید چې را سره اومني چې هغوی کم طرز هغوی ته میلاو شي، نو هغه طرز هغوی لږ وړاندې رستو کې یا کوزبري کې او هغه همغه طرز وي، خو لږ یې هغه سر و تال ته برابر کې، نو داسې هم کیدی شي. او دا هم ضروری ده چې یو نوی طرز وي، ځکه چې زما هغه سندره بالکل نه خوښیږي که ډېر ښه هم وي که ډېر ښه الفاظ هم وي چې هغه د بلې سندرې په طرز ویلی شوي وي. نو د سندرو په حکله باندې خو مې بیا دغه جدا ده، په هغې کې زه بیا شاعرۍ ته هم نه ګورم، زه طرز ته صرف او صرف طرز او میوزیک ته ګورم چې یاره د دې سندرې میوزیک څنګه جوړ شوی، ځکه چې مونږ شاعري اورو نو شاعري بلا ډېره ده او سندرې هم بلا ډېرې دي، خو سندرې چې مونږ اورو نو هغه د یو بل سیز د پاره اورو، اده شاعرۍ د پاره زه نه اورم سندرې.
صحیح، ستا خبرې خو هم خوږې دي، خو یوازې به خبر راته کې که شاعري هم راته اورې ودان صاحب.
شاعري به ووایم، یو څه شعرونه دي ګمان کوم چې د مشال ریډیو اوریدونکو به نوي اوریدي چې زه زندګۍ داسې ځای ته وړی یم، زه زندګۍ داسې ځای ته وړی یم، دا د ښه ژوندی یم خو مړی یم، او ټول لاهور زما په تماشا ولاړ، ټول لاهور زما په تماشا ولاړ، ورک یم د پښتون وطن وګړی یم،
ورک یم د پښتون وطن وګړی یم. ډېر ودان صاحب.
او تاو یم د خپل ور میګه تاو یم، تاو یم د خپل ور میګا تاو یم، او یه سړی آرام میګا ګپړی یم.
ډېر
بار می د وجود تر دغه ځای یوړو، بار می د وجود تر دغه ځای یوړو، بس ته نورې نشم وړی ستړی یم، پروت یم د ژوند په شپول ریخي ریخي، پروت یم د ژوند په شپول ریخي ریخي، او ښه ښکلی رومال یم ګل کړی یم، او دالو پټی دا د دیری جنډی دا می قافله د زی غړی یم.
واه واه ډیر.
دا دالو پټی دا د دیری جنډی دا می قافله د زی غړی یم، وخت پالیسی را ته بدلکا، وخت پالیسی را ته بدلکا، وخت ستا ودان یم نیم غړی یم.
واه، وخت ستا ودان یم نیم غړی یم. زه خو په دات ور کولو کې ډیر تکړه نه یم، خو دا غزل ډیر خسته دی او کوم مشاعره کې دی اورول مشاعره د لوټ کوله.
نو زه په خپله باندې زه وایم چې که انسان یا یو څوک په شعر باندې سوچ کوي او دی ورسره روان وي، نو د ده نه بیا دا نیمګړی پاتې کیږي.
ځکه ما زه خپله زنګېدم ورسره په ټالونو که نه، او ډېره ښکلې شاعري ده، د مخامخ صفت هم ښه نه وي که نه ودانه.
زه دا به په کیسې او د ټوکې خبره هم وکړو که دا ډېر وخت وشو چې څه شعر مې نه دی لیکلی، نو دا غزل خو زه به ویم چې نوی و خو په نوو کې زوړو. نو اکثر دی ملګری چرته زاړه شعرونه راواخلي یا زه څه زاړه شعرونه خپل وګورم، زه د هلکانو ته هم پخوا زه ډېر ښه شاعر وم.
نه ته اوس هم ښه شاعر یې او پخوانی غزل دې ځینې ډېرې مشهور شوې کنه
پخوانی غزل زما په خیال باندې یا خو د حالاتو سره سم هم پکې وي خو رومانی غزل هم پکې وي نو زما په خیال باندې پښتانه داسې دي په اجتماعي توګه باندې او زیات اکثریت پښتانه داسې دي چې مونږ جنگونو وهلي خلک یو مونږ غربت وهلي خلک یو مونږ سختو مشکلاتو وهلي خلک یو نجیب امیر صاحب نو مونږ کوشش کوو چې ګورو او ګرځو چیر څه داسې یو سیز دی څه داسې یو ویډیو دا یا څه آډیو دا یا څه غږ دی یا څه موسیقي ده چې په هغې کې مونږ ته یو څه سکون میلاو شي نو د انقلابي شعرونو په ځای باندې چې رومانی خلک خوښوي یا د که د سوشل میډیا خبره وکړو او د عام یو ښه سپیچ حوالی سره یې ووایو او یاد یو فنی ویډیو حوالی سره وایو نو فنی ویډیو خلک په دې باندې زیاته خوښي چې دې خلکو ته د انټرټینمنت ضرورت چې کوم دی نو هغه د دې په ځای چې مطلب یو څه معلومات ترلاسه کړي نو زه به وایم چې پښتنو سره معلومات ډیر دي او سکون چې کوم دی نو هغه لګوندې کم شوی دی نو په دې خاطر باندې خلک د سنجیده شاعرۍ په ځای باندې مزاحیه شاعري یا لږ رومانی شاعري هغه زیاته اورېدل غواړي چې هغوی ته یو څه سکون ورکړي
صحیح ودان صاحب داسې خو به نه وي چې څو کاله پخوا چې ودان و نو د ژوند د منډو کې دومره فعاله نه و خو بس د سپوږمۍ شپې ته به کېناسته یارانو سره به کېناسته په مازیګر کې به چېرته یو ګوټ ته شو یا به ډېره مطالعه کوله د نن ودان چې دی هغه په سټوډیو کې ناست وي هغه کله رادیو پروګرامونه وړاندې کوي کله سندرې وایي مثلا کله د نورو پروګرامونه ایډیټ کوي نو د ژوند په دې اوګو باندې د ژوند پیټ یې بار دی نو ډېر زیات مصروف دی نو داسې خو نه ده چې هغه ودان اوس په دې نوي دور کې له موږ نه دا رو رو ته تیږي او هغه زمونږ چې کوم اصلي ودان دی شاعر ودان دی خوږ ودان دی هغه موږ نه رو رو لرې کیږي
نجیب امیر صاحب دا خبر بیخی سل په سل سمه ده او زه کله کله ځان ته فکر وکم او ډیر ملګری راته وایي هم دا ستاسو په شان ملګری چې شیر ما پرې ده نو شیر خو خیر ما پرې دي نو زه یې نه پرېږدم او که زه یې پرېږدم نو ما به زما په خیال نه پرېږدي خو هغه وړاندې خبره مونږ وکړله چې کله هم کارونه ډیر شي نو یقینا چې شاعري متاثره کیږي او بلا ډیر وغواړي نو مخکې خو به داسې و چې کله به یو څه ماحول به را جوړو کله به سپرلی رالی کله به خزان رالی کله به د یو چا سره داسې څه واردات وشو د ژوند ترمنځ د یارانو سره د دوستانو سره کله به خفه کړو یو څه به مو لیکل کله به خوشحاله کړو یو څه به مو لیکل کله به داسې یو څه مخې ته تیر را تیر شو چې څه به مو لیکل اوس چې کوم دی نو زندگی داسې په کمرو کې شوې ده او مصنوعي شوې ده نو د دغې په وجه باندې فکر شاعرۍ ته نه را جوړېږي اگر چې ډېرې داسې خبرې راشي چې زه غواړم چې یاره په دې موضوع لیکل وکړی شي او یو څه خبرې په مخې ته راشي د ثبوت په توګه باندې خو بیا هم دلته کې چې ته شعر ته ځان جوړوي نو هلته کې یو بل پروګرام را جوړي او په هغې کې چې زما برخه کم کاري خو زما کاري بس بیا به هغې ته ورپاسي نو چې هغې ته ورپاسي بس بیا بلته کې شعر چې کوم دی نه نیمګړی پاتې وي نو بس که هغه بیا ژړل او که خاندل مونږ ته خبر نه وي
صحیح خو دا ده چې ته یوازې نوم دې ودان نه دی تخلص دې ودان نه دی تا باندې هغه فلم ودان دی ته چې په کومو راډیوګانو کې پروګرامونه وړاندې کې یا په کومو خلکو سره تړلې د هغوی دپاره کار کوي نو هغه محفلونه په تا ودان دي هغه د خدای پاک ودان لري او شاعري به هم کېږي سړی څلیر ساعته خو په کار کې نه وي د شاعري خو داسې وي دا لکه پیریان چې په چا راشي هغه خو بیا دا نه ګورو چې ودان په سټوډیو کې دی که ودان په کار کې دی هغه به درنه خپل کار اخلي ودان صاحب ته خو په دې موسیقي کې هم ګوتې وهي که نه نو ځینې سندرې دې وویلې ما نه فرمایشونه کېږي چې د ودان ټپې راته نشر کړه چې په پروګرام منو کېما نو تازه تازه د څه داسي ریکارډ کړی دي
نجیب امیر صاحب تازه لا په حال څه نشته دی البته د کاروان صاحب یو غزل می ځان ته انتخاب کړی دی خو زما یخو خوش قسمتی ده که بد قسمتی ده اوس نه پویګم ځکه چې یو خسندر چې څوک وای نو هغه ته خو بد قسمتی ویل نه دی په کار کنه زه وایم مقابل څوک وای خو چې کوم غزل هم ځان ته انتخاب کما یا کم پوک هم را واخلم چې دا به زه وایم چې سبا ګوره منو هغه چا ویلی څه خو زه ټینګې ده هم نشم زه اکثر په دغه سوشل میډیا باندې یا د فیسبوک یا د یوټیوب د لارې زه وایم چې یاره داسې زه ویل غواړم ضروری خو نه ده چې ګینه دا اغینه دی یو څوک واخلی خو خه سندره یا خه غزل غدار شه خوخیږي د کاروان سب یو غزل دی او غی ته می خیال دی چې سو ریکارد کما او هغه در سره د ملګری اوریدونکو واوري خو دی یو چې وته را جوړ شمه او چرته کې خوله غوند ریکارډینګ وته وکم او بیا به تاسو واوري نو چې کله وشي خو فل هله داسې سو ریکارډینګ یا څه کار می پی شروع کړه نه دی البته ترز وغیرہ هغه د مخ کې نه جوړ دی زما چې څومره فکر دی نو د هغه کمپوز چې کم جوړ کړه دی نہ آغا اجازو فرق سے جوڑ کر دے دا غوی دخلی نہ میوری دلے دے غوڑا مچ پنوی موسیقی کی زو وایا ما نخلی دیو کی ماحول وتر جوڑ شی وای وایا ما
منن اللہ دیو کی چی منتم را ور سی تا سی وای یو مخ کی تر دی چی تا سی وای بل سو کی ونه وای زک چی دا خو تا سو پی ډیر سوچ کړي او ذهن مو ته تیار کړي چی بل سو مخ کی شینو سړی له خو غوسه ورزی یو شاعر خاصم زر خپکی په ژوند کې ډیر خپکی د خلکو نه کله غودان
بیخی نه خفکیږم او زه انتهایی حساس یم سنسیټیو یم خو بیا په حساس او کې مې ځان داسې کړی دی چې ځان مې پکې مکمل بدل کړی نجیب عامر صاحب زه د ملګرو ته وایم زما د ډیر خفه کېدو چې زه ډیر نه خفه کېږم د هغې یو وجه صرف او صرف زما په خیال دا کېدی شي چې زه حیرانېږم نه که ډېر هم داسې یو لویه کارنامه وشي یا ډېر هم لویه څه بد کارنامه وشي یا ښه کارنامه وشي خو زه حیرانېږم نه او چې کله هم زه حیران شم نو زه یک دم مطلب دا ده چې هغه څیز په شعوري توګه باندې ځان ته عام وګڼم چې یاره دا بس کیدی شي دا خو یو عام ممکنه خبره ده نو کوشش مې وي چې که څوک هر څه کوي یو زه په بعضې وخت کې دا به هم پکې یو خبره وکړو نجیب عامر صاحب چې په بعضې وخت کې د خلکو ځینې عادتونه زه د هغوی عادتونه نه ګڼم بلکې هغه بیماري ګڼم او د بیمار نه خو د چا ګیله نه کېږي نو زه په دې وجه نه خفه کېږم عموما مونږ چې خفه کېږو نو هغه د نورو خلکو په رویه باندې سړی خفه کېږي یا د نورو خلکو په څه خبره خفه کېږي او کله چې د سړي رویه تا ته بیماري ښکاره شي نو بیا سړی وایي چې یاره خو بیمار دی کنه الله دې جوړ کړي یو سړی وخاندي
شاعری د بیماری درملنه کولی شي درمان صاحب شاعری یا موسیقي یا هنرونه
د کولای شي کافی حد پورې کولای شي زه چې کله هم خفه شمه نو اوس به دا اوریدونکي وایي چې یاره لکه دا څنګه خبره ده او دا ضروری نه ده چې د بل چا دپاره وي یا کیدی هم شي زه موسیقي واورم زه د هغې سره زما طبیعت زما مزاج هغه بدل شي یا داسې ډېره ښه شاعري او دلته کې یو بل خبره په شاعرۍ کې شته دی نجیب عامر صاحب هغه هم پته نشته چې د خوشقسمتۍ نه ده که یا د بدقسمتۍ نه ده یا د دې حالاتو د وجې ده یا زمونږ ذهن داسې را جوړ شوی دی خو دلته کې چې کله هم لکه اوس به د منصور صاحب شعر یاد کړم نو چې ته د منصور صاحب شعر اورې نو که ته په اختر کې ولې نه ناس خو ته به خفه کېږي که ته جاوید شاه درمان اورې نو دا ضروري ده دا بیا په تا باندې فرض کېږي چې ته به خفه کېږي نو زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ شاعري عموما داسې کړې ده او زیاته شاعري د پښتنو داسې ده یا خو د دې د پښتون وطن یا د پښتون ولس دردیدلې دی نو چې بدوی شاعری کوي خامخابه دردیدلې وي خو زمونږ شاعری خفه کوونکې دا مایوس کون دا ډېر انتهایی سړی مایوس کوي نو په دغه خاطر باندې زه ویلی شم چې درملنه خو کولی شي خو د زړه د دردونو د زړه د ارمانونو بلکې عام زمونږ شاعری لا هغه معیار ته نه در رسیدلې لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې د موسیقۍ د لارې د ذهني بیمارانو څه تراپی کوي او یا څه علاج کوي مونږ له هغه څه شاعری نه ده کړې مونږ چې کله خفګان کیو نو بیا شاعری مزه کوي چې خوشاله یو چې شاعری اورو اکثر بیا خفه کیږي
صحیح او ودان سے چولس هم دردمن دی او شاعرم غزل په درد کې ولیکي نو درد یو په دوشي داسې سنه دی په کار چې د خوشاله غزل ولیکو د ژوند سندرې وایو
نو زه به وایم چې یو څو شعرونه دي نه پوهیږم چې دا څنګه شعرونه دي خو چې زړونه پاک نه کړو د شک مخ کې نه شو تللی چې زړونه پاک نه کړو د شک مخ کې نشو تللی، که داسې حال وي نو هلکه مخ کې نشو تللی. او دا سړی وپیژنې، دا سړی په ځان مین دی، دا سړی وپیژنې، دا سړی په ځان مین دی، دا څوک چې وایي مشترکه مخ کې نشو تللی. او پښتنو مونږ که مخکې ځونو د حجرې نه بزو، پښتنو مونږ که مخکې ځونو د حجرې نه بزو، او پښتنو مونږ د بیټکه مخکې نشو تللی.
ډېر ښایسته.
او د وخت یاران په دې خبره باندې ښه پوه دي، د وخت یاران په دې خبره باندې ښه پوه دي، لاس کې مونږ رانه نو ځکه مخکې نشو تللی. د وخت یاران په دې خبره باندې ښه پوه دي، لاس کې مو نشته رڼا ځکه مخکې نشو تللی. او اسلام آباد کې مو پخې پخې بنگلې جوړې کړې، اسلام آباد کې مو پخې پخې بنگلې جوړې کړې، او دا چا ویل چې لاټکه مخکې نشو تللی. او کګه وګه لاره د څه ناڅه درک پکار دی، کګه وګه لاره د څه ناڅه درک پکار دی، د ژوند په لاره بې درکه مخکې نشو تللی. او مینې ته وقف ته کر پرې د نفرت شوی دی، مینې ته وقف ته کر پرې د نفرت شوی دی، او ودانه نور په دغه ځمکه مخکې نشو تللی.
ودانه نور په دغه ځمکه مخکې نشو تللی. ډېر ښکلی غزل د ودان اتمانخیل. او درنو اورېدونکو، تاسې مشال راډیوي مجله اورئ، ودان اتمانخیل سره مېلمه دی، خوږه خوږه شاعري راته اورئ. ودان صاحب، د چاپ او ناچاپ کتابونو پوښتنه که درنه وکړو، زموږ اورېدونکي به ځینې تاسو په اړه کې معلومات لري، ځینې به یې نه لري، په دې اړه کلک معلومات ورکړه.
نو دا خو مونږ وړاندې هم ویلی یو، بیا هم هغه زړه خبره ده چې زما یو کتاب په 2015 کې چاپ ته دوه پیری چاپ شوی دی، او اوس زما په خیال چې په بازار کې یا په مارکیټ کې یا په دوکان کې څه په مشکل غوندې ملاویږي. غوږونی سه جانان زړه مې ډک راوړی دی. او باقي ناچاپه شاعري، نو یو کتاب مې د شاعرۍ هم ناچاپه پروت دی چې هغې ته ما فلحال نوم دا بدلی دی هم شي، ځان ته پکې وګوره هنداره ده. نو دغه داسې دی چې مطلب ناچاپه دی، چاپ کولی شو چرته کې را روان وخت کې. او درې څلور کتاب شاعري چې کومه ده، نو هغه زما د امیل خپرونې چې کومه زه د یو ریډیو نه کوم، نو د هغې د لارې څه اورېدونکو لیکلې ده او هغه یې راته رالېږلې ده. نو د هغې څه 1500 غزلې داسې دي، او په هغې کې د 80 نه زیات نظمونه داسې دي د سلګونو شاعرانو چې هغه هم زما سره هغه لیکل پراته دي. او خیال مې دی چې یاره داسې امیل نمبر 1، 2، 3 او داسې یو څه سلسله تې را جوړ کړو، خو خدای دې وکړي چې وخت ولرو.
صحیح، یو وخت توره بلا ده چې تیریږي، د هیچا انتظار نه کوي. زموږ د دې خپرونې وخت هم مخ په ختمېدو دی. ودان اتمانخیل صاحب، ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک مینه مو وکړله. یو غزل به راته بلم وایي، بیا به خدای پاماني کوو.
نجیب امیر صاحب، ستاسو نه هم مننه چې وخت راته وار په وار راکوي. او زه به یو څه شعرونه وایم چې دا یو څه زړه شعرونه دي. نجیب امیر صاحب، چې راښکته مې په سر باندې فلک ته محترمه، راښکته مې په سر باندې فلک ته محترمه، او جړه را لرازي زړه مې راډک ته محترمه. راښکته مې په سر باندې فلک ته محترمه، جړه را لرازي زړه مې راډک ته محترمه، او د ګل په شان ورور مې را نورک ته محترمه، او ستا په کتابچه کې درک ته محترمه. زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي، زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي، زما ګوره څه بل څه بل څه شک ته محترمه. زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي، زما ګوره څه بل څه بل څه شک ته محترمه. او منم برید مې په نو کاغذاتو کې تورخم دی، خو زاړه کاغذاتو ګوره اټک ته محترمه. او شیر پکې و چې زما د قتل تور خو به پتا باندې خود لګي، زما د قتل تور خو به پتا باندې خود لګي، نیولی دې په لاسو کې ټوپک ته محترمه. او ودان دې د سپیزلی بغاوت سندری وای، ودان دې د سپیزلی بغاوت سندری وای، او په لوبه باندې پوی دی دا هلک ته محترم.
ډیر ښه. ودان سه، ودان سه، سمسور سه، او ګلاب ګلاب سه، ډیره زیاته مننه چې مینه دې وکړله، راغلی دا محفل د سندریز کو خپل خیالونه د شریک خپل نوی او زړه شاعری دی ولور ویلا ډیره مننه
خوشحال حسین نجیب امیر صاحب نو کله کله ستاسو یو څه اوریدونکي د مشال رادیو هغه ماته ستاسو غږ راولیږي زما تذکرې پکې راولیږي زما سندرې پکې راولیږي او په خصوصي توګه باندې منګل جان ابراهیم منګل نو هغه ته هم ډیره مینه ټول اوریدونکو ته هم ډیره مینه او هغه خصوصي دی نو بس کم یاد کو دا نور اوریدونکي وایي چې مونږ نه یادې هغه پکې یاد کو ستاسو د ټولو نه ډیره مننه ستاسو د ټول چې څومره ټیم دی هغوی ته هم سلامونه باچا صدلی ته او ستاسو ډیره مننه نجیب امیر صاحب چې مال کله کله وخت راکوي او د مشال اوریدونکو ته مې غږ ورسوي خوشاله اوسئ
ډیره مننه درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه ته غوږ وای تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خاده آباد سي در بچا پامن
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
Thank you. غلام غوث یم. تاسو د مشال رادیو اورئ.